ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د تشدد د یوې پیښې طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر د خرو پر ضد د تشدد ترڅنګ په یو شمیر نورو کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه او څېړنې لرو د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې دوه ونې د خبرونه پښتانه په یوشتمه کې او تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل به هم واوري خپل خبرونه د نجیب عامر نه
پاکستانی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نوې کمیټه ټاکلې ده په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به القاعده بیا سره راغونډه شي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی به د یوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د دې هیواد تر شا ولاړ وي پوره خبرونه پاکستانی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نوې سلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده دا ګام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ واخیست په نوې ټاکل شوې کمیټه کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د وزیر اعظم مرستیال سیکرټری فواد حسن ارباب عارف او حبیب الله خټک شامل دي یادې کمیټه ته له وسلوالو طالبانو سره د نیخ په نیغه خبرو کولو واک ورکړل شوی دی بل پلونه د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوې کمیټه د پیښور نه د شمالي وزیرستان په لور تللې د پیښور نه په هلیکوپټر کې دروانې دوه وړاندې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د طالبانو له کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاول چې دوی به د طالبانو د شورا سره ملاقات کوي او د هغوی نه به مذاکراتي اجنډا اخلي او له هغه ځینې د واپسې وروسته به د نوې کمیټې سره ملاقات کوي په شمالي وزیرستان کې د وی وسلوالې نخټې په نتیجه کې سلور وسلوالې او یو عام کس وژل شوې دي په دغه پیښه کې دوه نور کسان ژوبل هم دي ځای خلکو مشال ډیو ته ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په مخام د میرانشاه په سرګردان چوک کې رامنځته شوه دوی وایي نامعلوم وسلوالو پر یو موټر برید وکړ په کوم کې چې د ځایي وسلوال حافظ ګل بهادر ډلې په خوانی وایان احمد الله احمدي او دغه ملګری سپارو ځنی راپورونه وایي په دغه برید کې احمد الله احمدي هم وژل شوی دی خو نه حکومت او نه هم د حافظ ګل بهادر ډلې د خبر تایید کړی دی د احمدي ملګری وای هغه ژوبل شوی دی په پاکستان کې د چیکای جنو د تخول کېدو نن یو کال پوره شو د چیک جمهوریت د دوه سیلانې جنو د تیر کال د مارچ په 13 نیټه د پاکستاني بلوچستان په نوکونډي سیمه کې نامعلومه وسلوالو تخټولې وي د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی د چهارشنبه په ورځ مشال لري ته ویل چې دوی تر اوسه په ډېره هیڅ معلومات نه لري چې دا جنو چیرې دی
ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان کے ماں باپ پہ فیملی پہ
مشتا احساس استا چې د دوی په مور پلار او کورنۍ باندې دا یو مشکل وخت دی په تشتول سوی جنو هم دا یو سخت وخت دی زموږ په دې باندې لا هم نظرسته او عملیات مهم کړی دي لکن لبد مرغه دا وخت له موږ سره هیڅ نوې خبر نشته
کی اس وخت ہمارے پاس اس کی اپڈیٹ کوئی نہیں ہے
په بلوچستان کې ترې تم شوی جنو هانا همپلو او انټونی خرستیسکا نوم دی په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفرد خبرداري ورکړی چې له افغانستان به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره راغونډه شي جنرال جوزف ډنفرد د خبرې د سه شنبه په ورځ د امریکا په سینټ کې د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته وکړي
We know from intelligence that they have every intent
مشله استخباراتي اطلاعاتو په هیشو چې هغه غواړي خپل فعالیتونه ته په افغانستان او پاکستان کې دوام ورکړي هغه بس مش وټلو ته د وی بریا په سترګو وګوري فکر کوم چې مش د ټولو ځواکونو له وټلو سره به هغه بیا یوازې په فزیکی بڼه سره منسجم نشي بشپړ وټل به القاعده ته د وی ډلې په توګه روحیه ورکړي
جنرال جوزف ډنفرد دا وړاندیز هم وکړ چې لا 2000 تر 2200 بهرني عسكر په افغانستان کې پاتې کېدای شي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي او غوښتي ته سلام مشورې ورکړي لمشال لډیو خبرونه وره د امریکا په نیویارک ښار کې د ګیس او د اخراج په نتیجه کې د اور لګیدنې لامل د وسیدو دوه ودانې سخت زیانمن شوې او په ترڅ کې لک تر لګه سلور کسان وژل شوی او دریش په تنور جوړل شوی دي د نیویارک ښار وال بیل ډی بلاسیو د یو بد تراژیدی بللې دا نوموړې ویره سرګندوي چې د تلفاتو شمیره لوړې ده شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې واشنگتن به د یوکرین د ځمکنۍ بشپړتیا د پرځای پاتې کېدو د باور کولو لپاره د دې هیواد تر شا ولاړوي. ولسمشر باراک اوباما د خبره د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوکرین وزیر اعظم ارسینی یاسینوک ته کړې ده. ولسمشر اوباما وویل چې که چیرې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین په اړه خپل دریځ بدل نه کړي، نو لویدیز به مجبوره شي چې روس ته یو ډول سزا ورکړي.
موږ ټول پښتنه په داسې وخت کې یو مخ ردوو چې له څو اونیو راهیسې روسي ځواکونو کریمیا نیولې ده. دا قانوني نه ده، له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده، د اوکراین له اساسي قانون سره هم په ټکر کې ده.
د یوکرین وزیر اعظم ارسینی له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو پر مهال ویل چې حکومت یې خبرو اترو ته چمتو دی، خو هیڅکله به هم د خپل هیواد د خپلواکۍ ساتنې له مبارزې پر شا نه شي. د ملیشیا او ویتنام چارواکي وایي چې په هغو تصویرونو کې د ورکې شوې الوتکې څه نښې نشته کوم چې د چین سټلایټ په جنوبي چینایي سمندر کې موندلې دي. د ملیشیا دا الوتکه د شنبې په ورځ په داسې حال کې ورکه شوې وه چې له کوالالمپوره بیجنګ ته روانه وه او 209 کسان پکې سپاره وو. د بېلابېلو هیوادونو سمندري او هوایي ځواکونه تر 90,000 مربع کیلومتره زیاته سیمه کې په لټون بوخت دي. پاینه حال کې وال سټریټ جرنال پلټنو ته د نږدې دوه کسانو لخولې لیکلي چې دا الوتکه خپل وروستي منزل ته تر رسیدو وړاندې شاوخوا 4 ساعته په هوا کې پاتې شوې وه. د ترکیې په استنبول ښار کې د چهارشنبې په ورځ په زرګونو کسانو د 45 کلن هلک د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د بیرکن الوان په نامه د هلک په تیروړي کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ژوبل شوی و او د 3 شنبې په ورځ مړ شو. د هغه مرګ د تاوتریخوالي نوې پیښې رامنځته کړې دي. نوموړی هغه وخت د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په نښتو کې په سر د اوښکې بهون کې ګیس په سلنډر ولګېد او کوما ته لاړ چې د ډوډۍ اخیستو لپاره تناره ته روان و. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په پېښور کې د دینی عالمانو په یو غونډه کې غوښتنه شوې چې د ځانمرګي بریدونو په اړه ټول دینی عالمان ولې یو خوله نه دي. د بشري حقوقو کارکونکي سمر من الله وایي چې تر کومه د جماعت د منارې نه د ښځو پر ضد د تشدد خلاف آواز پورته شوې نه وي، ښځه به ځپل کیږي.
دا سه کسان دی څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کیږي د دې اسلام کې بالکل هم اجازه نشته، نو بیا اصل بدلون راځي.
تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل کې د سپینوام د ځوانانو د هلو ځلو په اړه به واوري.
کوم سرکاري اسکولونه وي هغه تقریبا بند وي، نو مو سوچ وکړه چې دا خو په دغه موجوده حالات کې د نیز ماشومان کوم طرف ته روان دي کوم طرف.
د روښانه مستقبل ترڅنګ پښتانه په یوشتمه کې ونې د خپرونه هم لرو، زموږ سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د مداخ خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې هم اوریدل شي. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د ځای خلکو په وینا تیر ماخام شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال خطه کې 4 وسلوال مړه او 2 ژوبل شوي او یو عام کس هم مړ شوی. دغه برید د ناصرګند وسلوالو لخوا ځایي طالبانو حافظ ګلبادر سابقه ویان احمد الله احمدي پر موټر شوی او د پیښې پرچانه ده منلې. د مشال همکار پیدا تفصیل لري.
د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان کې په یوه وسلوال انشته کې 4 وسلوال او یو راهګیر وژل شوی او 2 نور وسلوال ژوبل شوي دي. د غزرای وای میرانشاه سرګردان چوک باندې ناصرګنده وسلوالو د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سابقه وایان احمد الله احمدي په ګاډي برید وکړ چې دا غیوروستا د نوموړي ساتونکو هم په برید کوونکو ډزې پیل کړې. ځایي خلکو په وینا د غنشته کې د دواړو طرفونو نه 4 وسلوال مړه او 2 نور ژوبل شوي او یو بل عام وګړی هم مړ شوی دی. ځایي خلک په دغه برید کې د عبدالرحمن چې احمد الله احمدي په نامه د ګل بادر ډلې سابقه وایان وو د مړو نه راپورونه ورکوي او وایي مخالف لورینا دوه وسلوال وژلې شوي. خو د حافظ ګل بادر ډلې وسلوالو نن مشال ریډیو ته وویل دغه برید کې د عبدالرحمن چې احمد الله احمدی په نامه وایان وو یو ساتون کې مړ شوی او یو بل ژوبل شوی او نوموړی په خپله هم په دغه برید کې ژوبل شوی دی. دا دوی په وینا پر دوی باندې برید کوونکو درې وسلوالو کې دوه د دوی په ډزو کې وژل شوي او یو بل خپل ځان الوزولی دی. د تیرې میاشتې نه را په دې خوا دغه پنځم ځل دی چې شمالي وزیرستان کې دغه شان پیښه رامنځته شوه او دغه پیښو کې د بېلابېلو ډلو وسلوال ووژل شول. د تیرې ورځې پیښې په اړه چارواکي او ځایي خلک وایي معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو د دوی خپلمنځي تاوتریخوالي په نتیجه کې دغه پیښه شوې. د پیښې مسؤلیت په اړه تر اوسه چا څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوزن کو مشال ریډیو ته وګي ستاسو پام دی بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې طالبانو سره د امن د خبرو اترو د بهیر د مخکې بوتلو لپاره د پاکستان حکومت یو نوی کمیټي ټاکلې. په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپورټ لري.
د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې ټاکلې چې د روانې میاشت په شپږمه نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټاکل شوې پخوانۍ کمیټه منحل کړه. د حکومت لخوا په نوې ټاکل شوې څلور کسیزې کمیټې کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مرستیال سکرتر فواد حسن، ارباب عارف او حبیب الله خټک شامل دي او د یادې کمیټې مشري د حبیب الله خټک پر غاړه ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه پارلمان ته د وینا پر مهال وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو څلور کسیزه کمیټه وټاکله. په دغه کمیټې کې پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی، د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د نواز شریف سلاکار عرفان صدیقی او د پاکستان د استخباراتو پخوانی مامور متقاعد میجر محمد عامر شامل وو. د نوې کمیټې تر ټاکلو وروسته د پخوانی کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د نوې کمیټې جوړولو پریکړه پر ځای او پر وخت ده او په خبره چې اوس بلو طالبانو سره خبرې اترې په خطوګه پر مخ لاړ شي.
ابھی انتظار تھا کہ سرکاری نئی کمیٹی بن جائے.
تر اوسه پورې د انتظار او چې د حکومت لخوا نوې کمیټه وټاکل شي، تر څو کچیر شمالي وزیرستان ته د تک اړتیا وي نو د دې کمیټې یو یا دوه غړي هم باید هلته ولاړ شي. اوس زما په خیال په دې اړه به هم پریکړه وشي. اوس دا ګورو چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو شورا څه پریکړه کوي، چې آیا مستقیمې خبرې اترې ژر پیلوي او که تر څه مودې وروسته. رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د اوربند اعلانول یو مثبت ګام دی او ښایي د نوې کمیټې تر جوړولو وروسته دا اوربند لا وغځیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د حکومت لخوا دا کمیټه تر هغې وروسته وټاکل شوه چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د روانې میاشت په دویمه نیټه د دې هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغو اعلان کړل. همداراز د روانې میاشت په شپږمه نیټه د پاکستاني حکومت د سولې کمیټې او د وسلوالو طالبانو استازو اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې حساس پړاو ته ننوتي او د همدې موخې لپاره یې د یوې نوې او پیاوړې کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه تر څو د پر ځای او پر وخت پریکړې کولو واک ولري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د پاکستان حکومت د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې یو خوا کمیټه جوړوي، بلخوا سیاستوالو سره ملاویږي. په دې لړ کې پرون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان سره یو ملاقات شوه. د ملاقات د تفصیل په اړه د خپل همکار د رپورټ اورو.
وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان ترمنځ تیر ماښام طالبانو سره مذاکراتو په سلسله کې یو ملاقات شوی دی او مذاکراتو لپاره په ممکنه لاهم عمل چې کوم دی په هغه هم خبرې اترې شوې دي. په دې موقع د وزیر اعظم وینا وه چې هر قسمه ترهګرۍ خاتمه او امن پسې کول چې دا زموږ اجتماعي ذمہ‌داري ده او دا یې هم وویل چې هغه کوشش دی چې د خون خرابې بغیر پاکستان کې امن چې دی هغه پزې شي. دغه رنګ د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوی په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې په دې ملاقات کې وزیر اعظم سره د داخله چارو وزیر نثار علي خان، د وزیر اعظم معاون خصوصي چې کوم دی عرفان صدیقی او د وزیر اعظم کوم سیاسي سیکرټری دی هغه ډاکټر آصف کرمانی چې دی هغه کې شامل وو او تحریک انصاف له اړخه چې جاوید هاشمی شاه محمود قریشی خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پرویز خټک جهانگیر ترین او شیرین مزاری چې هغه پکې موجوده و په دې خبر پانه کې دا هم خبره شوې ده چې په دې مقصد کې نه صرف پارلمان دننه بلکې د پارلمان بهر چې کوم ګوندونه دي هغه هم کوششونه کوي ځکه چې مذاکرات نتیجه خیز مرحله کې داخل شوی دی او په دې لړ کې ډېر اتفاق ضرورت دی بل خو تحریک انصاف لاړه جاری شوی پریس ریلیز وایي چې دا یو غیر رسمي ملاقات وو او په دې کې د مذاکراتو په ذریعه امن عمل چې کوم دی هغه تیز کول باندې خبرې اترې شوې دي او دا مذاکرات ناکامي کې نو څنګه حکمت عملي به وخت کې چې دا خپلېږي
پښتو وایي مشال ریډیو وار
او که پښتو لسته شي مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شي ساسو پام یو بل راپور ته راګرځوم پېښور ته ورځو په پېښور پریس کلب کې د مذهبي هماهنګۍ د سرخط لاندې په یو سیمینار کې دیني عالمانو د مذهب او مسلکونو په بنیاد د تاوتریخوالي نه په ډډه کولو باندې ټینګار وکړو نور تفصیل په دې راپور کې اورو
د متحده علما او مشایخ کونسل د کورمی ایجنسی چیرمن او دینی عالم عبد حسین شاکری په خپلو سرګندونو کې وویل چې سرنګ بریلوی عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي نو داسې د نورو مسلکونو عالمانو ته هم پکار ده چې په دې دسترګو د پټولو په ځای واضحه دریز قوم ته وړاندې کړي
خدیوبندی ولا مو سفر داسې مکمل موقف مو سفر مختلفه ارګل خو دا دیوبندی ولا مو کومه داسې موقف مختلفه
نو ماوري زیاته کړه چې په کار د عدالتونو هم د ترګړی په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي
مسجد د مسجد کې د ماکاول کې مسجد کې قرآن شریف واسې دي دا څنګه دي دا د قرآن شریف د وحین کوم دي دا د پیغمبر د وحین کوم دي افسوس ما کوم دا د زمونږ عدالتونو ویلي د وګړو د څه سازمان دې کوي
د مذهبونو ترمنځ د یووالي لپاره د قومي امن کمیټه چیرمن او د سیمینار مشر میلمه علامه محمد شعیب په خپل سرګندونو کې وویل چې کچيري په یو هیواد کې د مذهب د سپکاوي سپیخه رامنځته شي نو د اسلامي تعلیماتو پرانا کې دا سم خبره نه ده چې د نورو مذهبونو او مسلکونو د خلکو عبادت ځایونو یا کورونو ته دي زیان ورسول شي
توحید رسالت یو معاملات پبلیک کې او شوا برتالي او شوا هم په دا غي مخالفت کوم او اظهار کوم او هر څه په تو چې موږ ورزو د یو ورور کوسي زوړې د ورور له دوه یو ګرځې ته موږ لګو نو دا د اسلامي تعلیماتو بیا پرانا کې دا نه دي
په دې مهال خبریال ریاض داوودزی په خپلو سرګندونو کې وویل چې د ساينس د ریسرچ پر وړاندې په ځمکه باندې انسانانو ته د اوسېدلو لپاره اوس هم په کروڑونو کلونه پاتې دي او کچيري موجوده تنگ نظره مذهبي ذهنیت هم داسې قائم وساتلی شي نو د انسانانو یو ځای اوسېدل به ډیر ګران شي
ساينس کې اگر هم بات کړو
د ساينس د ریسرچ پر وړاندې انسانانو له اوس هم په ځمکه باندې دوه عرب او اویا کروڑا کلونه اوسېدل دي اوس چې په کوم ډول نن مونږ اوسېګو او چې په کوم ډول مونږ د خپلو مذهبونو خبرې اترې کوو او د خپلې بقا خبرې کوو د دې ذهنیت سره آیا مونږ اوسېدل شو یقینا چې نشو اوسېدل
یقینا نه
په پېښور پریس کلب کې په دې سیمینار کې د دینی عالمانو ترڅنګ د اقلیتونو نمائندګانو او خبريالانو هم ګډون وکړو
اوریدونکو مشال ریډیو ته وغږی د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل یو ورستی راپور کړی راپور کې ویلي چې د تیر په نسبت په دغه هیواد کې د خود پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي نور تفصیل په دې اړه باندې زمونږ د همکارۍ د فرخندا اسد ناور
په روانه میاشت کې د ایچ آر سی پی پر ښځو د تشدد په اړه په خپل یو ریپورت کې ویلي د پاکستان په مختلفو برخو کې پر ښځو تشدد او د دوی سره زور زیاتی د پخوانه زیات شوی دغه ادارې په خپل یو ریپورت چې ښځو ته برابري د ټولو پرمختګ 2014 کال په نوم خپور شوی وایي دوی په دې تیرو ورځو کې پر ښځو تشدد سخت اندېښمن کړي دي داسې ریپورټونه به پخوا هم راتل خو اوس نه یوازې دا زیات شوی بلکې اوس په لویو ښارونو کې هم داسې پیښې مخې ته راځي د دغه رپورټ تر مخه یوازې په لاهور ښار کې یو سل دیار لس د جنسي زیاتیو کیسونه د تیر کال د جنوري نه تر اگست پورې په تھانو کې رجسټر شوي دي او له بده مرغه په داسې کیسونو کې ډیر کم خلک نیول شوي او یا سزا شوي دي او هم په دغه دوران دوه دیرش خزو او نجونو سره اجتماعي جنسي تیرې شوې دي. بلخوا د خزو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې د غیرت په نامه خزې وجل کیږي، بلکې پر خزو په کورونو کې هم تشدد زیات شوی دی. د عورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي تیر حکومت په اسمبلی کې پر خزو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون وړاندې کړی و، خو تر اوسه په دغه بل وړاندې کار نه دی شوی.
جوړول یا بی ایشو جوړول د دې مسلو حل نه دی چې څو پورې تاسو هغه د پاره سره قانون سازی نه دی کې ځنې د سدي چې هغه قانون سازی شوه دا خو هغه د پاره سره ترمیم ضرورت دی. د کورنې وحال ټکول قانون نشته، بلوچستان کې پاس شوه دی، سند کې پاس شوه دی، د تول نه.
ایچ آر سی پی په خپل رپورت کې دا هم وایي زیاتره د جنسي زیاتیو کیسونه د ماشومانو جنکو سره شوه دي، چې پکې په پنجاب صوبې کې یو 15 کلن ماشوم هم شامل ده. دغه رپورت تر مخه دا یوازې پنجاب نه دی، بلکې په سند کې هم داسې کیسونه رپورټ شوي دي چې یو پکې کائنات سمرو هم ده چې تر اوسه د خپل ځان لپاره د انصاف په تکل کې ده. رپورټ لیکي د فاټا او ملکنډ ښځې هم د بدامنۍ له وجې د یو شمېر مسلو سره مخامخ شوي دي او باید د دوی د مسلو اړخ ته زیات پام وکړل شي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سمر من الله وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې بدلون نه وي راغلی، د ښځو پر ضد تشدد او د دوی په زور ودول او یا په بدو کې ورکول نشي ودرېدی.
دی څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کیږي د دې اسلام کې بالکل هم اجازت نشته، نو بیا اصل بدلون راځي. یا کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي، نو بیا به اصل بدلون راځي.
ایچ آر سی پی وایي تر هغې پورې په ټولنه کې بدلون نشي راتللی تر څو ښځو او نجونو ته تعلیم، د دوی حقونه او اقتصادي ازادي نه وي ورکړل شوی.
پرون په پیښور کې دینی عالمانو د خزو د ووټ د حق پر موضوع یوې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې اسلام خزو ته په انتخاباتو کې د ووټ اچولو په ترڅ کې د برخې اخیستلو حق هم ورکړی، خو په ټولنه کې دنې ناپوه عناصر د دوی لخوا دغه حق کارول د اسلامي اصولو ضد یو عمل ګڼي. له پیښوره زموږ د همکار دا رپورټ اورو.
زنانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه د ان آر ډی ایف یا د پلټنو او پرمختګ قومي ادارې د انتظام لاندې خبری کانفرنس وشو. خبری کانفرنس کې برخه اخیستونکو علما کرامو د زنانو د ووټ په حق او ارزښت رڼا واچوله. د خبری کانفرنس د مخې او د زنانو د ووټ په اړه مولانا سید جانزیب مشال رډیو ته وویل
مقصد دا و چې د علماو په ذریعہ باندې په عوامو کې او په خلکو کې دا شعور او آگاهی پیدا کړي چې را روان بل دي انتخاباتو کې زیات نه زیات زموخې نمندې هغه د خپل کورونه راوځي او خپل اوټ او د رایه استعمال کړي. ځکه چې شریعت د روح د طرف تمام مسالکو د طرف نه هغه باندې هیڅ قسم داسې پابندي شریعت نه لګولې چې زنانه به اوټ یا استعمالول نشي یا د زنانه راوتل د شوډ لپاره دا حرام دي یا ناجایز دي.
نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان پرمختګ لپاره زنانه ول پکار دي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي او هیڅ قسم منفي پروپاګاندا په نظر کې ونه ساتي. خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي د یو بل عالم دین محمد عاصم ویناوه چې په قومي حیثیت کې د زنانه او نارینه یو شان ذمہ دار دي او کوم خلک یا سیاسي ګوندونه چې زنانه د ووټ د استعمال څخه منع کوي هغوی قومي مجرمان دي. هغه زیاته کړه
قومی حیثیت باندې تم نظر واچو زنانہ هم برابر دا او سڑے هم برابر دے او دا دوانا چی دے دا ملک و قوم مفاد دا پارا خپل صلاحیت روی دا اخبر کار براوڑی دا ملک بترکی هم کئی او زنانہ کردار با هم پیدا کی گئی. زنانہ نا در رائے حق شریعت نے آغست شریعت زنانہ نا در رائے حق ورکی رسول اللہ مبارک چی دے امہات المؤمنین نا با ہر شکی با تپوس کا بولو آگے نا با رائے ور او منت هم دا تعلیم دے تاسو کاروبار کوئی روزگار کوئی رشتہ کوئی چی کم کار کوئی خپل
د ان آر ڈی ایف یا د پلټنو پرمختګ قومي ادارې پروګرام کوارډینیټر محمد اقبال مشال رډیو ته وویل چې د هغوی کوشش دی چې د بلدیاتي یا ولسواکي ټاکنو وړاندې معاشره کې زنانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي.
دا پروجیکټ چې کوم دی نو دا پشپګو ازلاو کې د خیبر پختونخوا پای کې پیښور دی. مردان چا صدا نوخار سوابه ملکند مونږ په دې کې چې کوم مختلف پولیټیکل خلک دي نو دا غي سره کنسلټیټیو میټینګز کوو. په دې روانه میاشت کې په هر ضلع کې د سلسل خزي استادانې چې کوم دي دا غي سره یو سیمینار وکړو او په دې روانه میاشت کې به مونږ په نوخار سوابه ملکند او مردان کې هم کانفرنس او انعقاد کوو.
یاد دی چې تیر کال په ټول ټاکنو کې د نوخار او لکی مروت په ځینو سیمو کې سیاسي ګوندونو په متفقه توګه د خزو په ووټ اچولو بندیز لګولی و.
اردن کو مشال ریڈیو تھا وقی صبح موسیو سیمائز راپور ترا گردوم یو جگپوڑی امریکی چارواکی ویلی چی دروان میلادی کال ترپای بل افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو لوتو ورستو افغان ځواکونه کمزور شي د خزو وضعیت به خراب شي او القاعده شبکه به افغانستان ته مخه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان پرون په واشنگتن کې د سنټ د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبرې وکړي. په اړه تفصیل د احمد شبر ناورو.
که چرته دروان میلادی کال تر پای ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزي افغان ځواکونه به ډیر ژر کمزور شي. دا خبره په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قماندان په واشنگتن کې وکړه. جنرال جوزف دانفورد پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مخې ته د خبرو پر مهال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بشپړو وتلو اغیزو ته اشاره وکړه او وی ویل فکر کوم چې په 2015 کال کې به افغان ځواکونه ډیر ژر کمزور شي. هغه څه چې په 2015 کال کې زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته پیښی شي داسې دي: د پوځي واحدونو د اړتیا تیل به خلاص شي، د معاشونو سیستم به سم کار نه کوي، د وسایطو لپاره به اضافي پرزې نه وي. همداراز به وینو چې د افغان ځواکونو شمیر به کمی شي او په عملیاتو پسې به هم سم نشي رسیدلی. جنرال دانفورد زیاته کړه که چیرته ټول نړیوال ځواکونه د کال تر پایه له افغانستانه ووزي نو د القاعده تروریستي ډله به بیا منسجمه شي او له سیمې به د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره کار واخلي. موږ له استخباراتي اطلاعاتو پوهیږو چې هغوی غواړي خپلو فعالیتونو ته په افغانستان او پاکستان کې دوام ورکړي. هغوی به زموږ وتلو ته د یوې بریا په سترګه وګوري. فکر کوم چې زموږ د ټولو ځواکونو له وتلو سره به هغوی بیا یوازې په فزیکي بڼه سره منسجم نه شي. بشپړ وتل به القاعده ته د یوې ډلې په توګه روحیه ورکړي. له جنرال دانفورد څخه د سنا یو غړي پوښتنه وکړه چې د روان کال تر پایه که چیرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي هلته به د ښځو وضعیت څرنګه شي. د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان په ځواب کې وویل چې د افغان ښځو وضعیت به خراب شي. بل لور ته جنرال دانفورد دا خبره هم وکړه که چیرته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي نو هلته به له 2000 تر 2200 بهرني عسکر پاتې شي څو افغان ځواکونه وروزي او هغوی ته سلام مشورې ورکړي. جنرال دانفورد بیا د امنیتي تړون د ځنډیدو په اړه څرګنده کړه که چیرته دا تړون تر منی پورې لاسلیک نشي له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتلو پروګرام ډیر سخت شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. پرون په واشنگتن کې د یوکرائن نوی قائم مقام وزیر اعظم آرسینی یاتسنوویک د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات وکړ او په یوکرائن کې روان د شخړو په حالاتو باندې وی سره خبرو کې. په دې باندې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړ او دغه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې امریکایي ولسمشر د ماسکو او کیف ترمنځ پر راولاړې شوې شخړه کې واشنگتن د کیف تر شا ودرولو. د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د یوکرائن د نوي وزیر اعظم آرسینی یاتسنوویک سره په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما د راتلونکي اتوار په ورځ د یوکرائن په کرایمیا سیمه کې د هغه ریفرندم چې کېدای شي په نتیجه کې دغه سیمه د روس برخه وګرځي سخت مخالفت وکړو. اوباما وویل چې که روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرائن د سرحدونو د خودمختاری خیال ونه ساتلو نو روس دی بیا غیر تشریح شده قیمت ادا کولو ته تیار وسی.
مونږ په دې اړه ډېر څرګند دریځ لرو او د بهرنو روسي پوځي اډونه په کریمیا کې روسي مداخلات د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. دا د هغو لوزنامو هم خلاف ورزي ده چې د یوکرین د خودمختاری او سرحدونو د سالمیت په اړه ده او روس هم لاسلیک کړی دی.
اوباما زیاته کړه چې هغه باور لري چې په دې حالاتو کې به نړیواله ټولنه هم د یوکرائن ملاتړ وکړي. اوباما سره د ملاقات نه پس د یوکرائن وزیر اعظم آرسینی یاتسنوویک وویل چې هغوی روس سره خبرو اترو ته هر وخت تیار دي، خو د یوکرائن د خودمختاری او سلامتیا په دې جنگ کې به چرې هم د روس مخکې سر ټیټ نه کړي.
دا ټول د ازادۍ خبره ده. موږ د خپلې ازادۍ لپاره جنگ کوو، موږ د خپلې خودمختاری لپاره جنگیږو، موږ د خپلې سلامتۍ لپاره جنگ کوو او چرې به هم سر ټیټ نه کړو.
تیرونه د وو لوی اقتصادي هیوادونو لخوا هم روس ته خبرداري ورکړل شوې وو چې که په کرایمیا کې مداخلت جاری وساتلو نو بیا دې د نړیوالې ټولنې لخوا رد عمل د پامه نه غورځوي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی
ستورو سرا
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
اوردن کو مشال ریډیو ته هغه کې د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شي درې نیمه بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د پاره ورزو نجیب عامر ته
پاکستانی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نوې سلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده. بل پلو د طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټه نن له پیښور نه وزیرستان ته روانه شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو نښتې په نتیجه کې سلور وسلوال او یو عام کس وژل شوی دی. ځایي خلکو مشال لیډیو ته وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ماښام د میرانشاه په سرګردان چوک کې رامنځته شوه. دوی وایي نامعلومو وسلوالو پر یو موټر برید وکړ په کوم کې چې د ځایي وسلوال حافظ ګل بهادر ډلې پخوانی ویان احمد الله احمدي او داغه دوه ساتونکي سپارول. په پاکستان کې د چکی جنو د تختول کېدو نن یو کال پوره شو. د چک جمهوریت د 2 جنو د تیر کال د مارچ په 14 نیټه د پاکستانی بلوچستان په نوکونډي سیمه کې نامعلومه وسلوالو تختولې وي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اسحد ګیلانی وایي دوی تر اوسه په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې دا جنو چیرې دي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفرد خبرداري ورکړی چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره راغونډه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې واشنگټن به د یوکرین د مځکنۍ بشپړتیا د پر ځای پاتې کېدو د باوري کولو لپاره د دې هیواد تر شا ولاړ وي. ولسمشر باراک اوباما د خبر د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوکرین د وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک سره د خبرو پر مهال کړې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو نمو خبرونه اوریدو چې نجیب عامر درته وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د اوونی د خبرونې پښتانه په یوشتمه کې د پښتنو په تاریخ کې د یو پرم نه خپلواک او علم هنر ولاړې ټولنې د جوړولو لپاره وخت په وخت علمی روحانی سماجی او سیاسي تحریکونه راوچت شوې دي چې یو پکې د بایزید انصاری په مشرۍ د روحانیانو تحریک هم وو. د نن په خبرونه کې د روحانیانو په تحریک خبره کوو. قربای شاهین بنیره دی.
پختون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوریدونکو زمونږ په تیر خبرونو کې تاسو د کرخې دوړ اړخته د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځ فکر خورېدو پر شا د عواملو په اړه واوریدم. دغه سخت دریځ فکر دوړ اړخته د تشدد په پیښو کې سرګن شو او د پښتنو ټولنه اقتصاد کلتور او سیاسي تحریک ډیر اغیزمن ک. د خبرونه په دې لړۍ کې اوس بحث کوو چې د پښتنو په تاریخ کې د یو پرامن خپلواک او په علم او هنر ولاړې ټولنې د جوړولو لپاره وخت په وخت علمی روحانی سماجی او سیاسي تحریکونه راوچت شوې دي چې یو پکې د بایزید انصاری په مشرۍ د روحانیانو تحریک هم وو. کرپوهان وایي د روحانیانو تحریک د مغل بادشاه اکبر په زمانه کې د بایزید انصاری په مشرۍ کې د وزیرستان د کونیګورم سیمینار اوچت شو. په پیل کې دا یو مذهبي تحریک و چې مرامې د پښتنو روحاني اصلاح وه، خو بیا وروسته د دې تحریک له برکته د پښتو ژبې ادب کلتور او سیاسي مبارزې ته هم ډېره وده ترلاسه شوه. پیر روحان سوکو په دغه اړه د پیښور اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو کارپو ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
پیر روحان چې دی نو دغه خپل نوم خو بایزید انصاری دی کنه. د وزیرستان کې د دغه خو پلار او نیکونه هلته اچتل شوي که دا مثلا انصاری قبیله دي. خو هلته برقی قبیله چې کوم ده یا ورمر چې کوم دي وزیرستان کې نو دا وی سره پټانی ګرم کې پټانی ګرم الته کې والا کرا نو دوی د هغه زهدی خدا ته شی چې د وخت سره د نیک او تله او هندستان ته او الته کې جالندر کې جالندر سره یو تله آباد سره بس کې دانشمندان نو دا څه اختیار چې د شروع راځي دوی لرنل دا او په خلګو
روحان یو بعمل عالم او صوفی و چې د قلم او پوهې په وسیله د ټولنې اصلاح غوښتله. مغل په دې پوهېدل چې که په پښتنو کې علمي او سیاسي بیداری راشي نو د هغوی واک ته خطر پېښېدای شي. له دغه کبله د روحانیانو د تحریک مخه ونیوله او دغه شان د پیر روحان مذهبي او روحاني تحریک یو سیاسي بڼه واخیسته. ډاکټر رجول شاه خټک په دغه اړه نور وایي.
د اول خپل تعلیمات د تصوف یو نوی فلسفه راوستا او غالباً د دنیا په تاریخ کې دا لومړنی سړی دی چې حالانکه صوفیان خدا سری چې هغه امن او ځان ته او تسکیه نفس او دا ټول مرحلې چېرته ګوشه نشي نوي خو ده داسې ونه کړل. دی وویل چې دا شر چې کم دی په سوسایټۍ کې دا کم غلط رسمونه رواجونه چې دي یا دا زن نور غلطی عقیدی چی دین دا دی خلاف دا باقاعدہ یا مهم شروع کو یا آغاز یا کو خپل تحریک نو مخالفین ورتا رامخ تشول نو یقینی خبر ادا چې دم تور را واخستا او دا وخت دې لوی نو اصل لوی وړ جنگین امر دې کې شری خدای بیا راز داخل اکبر بادشاہ تا ہوں خپل کتاب خیر البیان لیکن او دغه وخت اکبر بادشاہ بادشاہی و په هندستان باندې نو دے چې په خبر تر راغله نو او داسې کی سو شو چې عام خلک ته وی رجل کړه دا د ډیر په کې ځای باندې د تاریخ پرې دو نو بیا خپل د رضا او ملګری ورپسې دغه ناراغلن د سوات نه مناظرې وشوي هر څو چې دا ټولې خبرې وشوي خو اخري بیا چې کوم دی مسله وسلوال جنګونه شروع شي هم د مغولو سره او هم د نورو کسانو سره نو دا بیا په یو جنګ کې دغسې شهید شو د چې د کوم تاریخ بنیاد یخې وو نو هغه تاریخ په ځای ونه درلودنه پس د دو مریضانو د دا اولاد چې کم دی هغه ډېر په مخه بوتلو او دا یو مسله تاریخ جنګونه چې کله یو کله بل کله بل نو د اکبر بادشاہ نواز یعنی تر شاه جهان پورې یعنی په نن کې څومره لویه زمانه ده د تاریخ شروع
د پښتو ادب او کلتور د چارو یو بل کارپو ډاکټر پرویز مهجور خوشګي وایي د پښتنو په خاوره د بیداری د ټولو نه لوی تحریک د روحانیانو تحریکو ځکه چې د تحریک د پښتنو د ټولنې د اصلاح سره سره د پښتون فکر په ابیاره کې یو مهم کردار لوبولو او د هغه خلکو مخه ونیو چې د مذهب په نومې پښتانه د وهمونو او یرې په تیرو کې گیر کړي وو نو موړه زیاتوي
د پښتونخوا په علاقې باندې د ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیروخانو یو خو یې ادب ته فایده ورکړه او ادب بنیاد یې کېښود د پښتو ادب دا دونه شاعران پیدا کړل بل هغه کلچرلي هم خلک دغه کل په میوزیک کې د هغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړل نو دوی یو سیاسي شعور عمر کړو دا دې چې ګرځېدو که نه لکه بادشاه خان په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زموږ ځینې مشران وایي چې دا د دوی یو سیاسي مقصد نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول نه لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه سره اغېشتی دی هغه بیا تحریکو چلولو یا میرویس بابا احمد شاه ابدالي بادشاہ خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی بایزید نه تر بادشاہ خان پورې نو دا دغه یو کړی تر اوسه پورې روان دی.
لکه څنګه چې مو واورېدو د پیر روحان تحریک پر راتلونکو وختونو کې خوشحال خان خټک او په شلمه پیړۍ کې د بادشاہ خان په اصلاحي او قومي تحریک جوړ اثر پرېښودو او د پښتنو د یووالي خپلواکۍ او پرمختیا غوندې موضوعات د پښتنو په ټولنه کې عام او د بحث د لاندې راوستل. دا یو لوی فکری انقلاب و. د پیر روحان د تحریک مهم اړخونه کوم کوم و؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي،
روحانیانو دا وکړه کی دی پښتنو اجتماعیت یا اجتماعی نظم د پاره یو ګام کې هو، او دویم د دې چې کوم د سنگمین د دې پورا تاریخي تسلسل هغه د خوشحال خان خټک په شکل کې دی، د خوشحال خټک په شکل کې دی، او هغه د پښتنو د قومي شعور یو باقاعده نظم وړاندې کوي، یو باقاعده منشور وړاندې کوي تاسو ورته تصور کولی شي. او دریم د دې سنگمین یا د دې سفر سنگمین تاسو ورته ویلی شي، هغه د خدای خدمتګار تاریخ چې باقي باچا خان او دغه سره ملګري وو، هغه د پښتنو د قبایلي تړون تمدني تړون ته د پرمختګ لپاره زیار وکړو او یو ریاستي تړون غاړې ته هم لاړل. دا خو یو خبره ده. په دې کې دریمه خبره په دې کې دا ده چې کوم د پښتنو سیاسي لکه سماجي شعور سره سیاسي شعور تړلی و، د دې ابتدا هم د روحانیانو تحریک نه شوه. او تاسو به خیال کړئ چې دا صرف یو د روحانیت په حواله څه خبره وي یا صرف د تصوف په حواله څه خبره وي، زما خیال دا نه دی چې اکبر یا دغه نرستو چې کوم د مغولو بادشاهانو هغې به پسې غوږ کرولی و، ځکه چې نور پیران میران هم موجود و، تصوف کې خلک هم موجود و، هغې سره څه داسې دشمنۍ نه وي کړي. خو بایزید انصاری سره ولې؟ ځکه چې د دې ډېر واضح سیاسي اړخ لره، او هغه واضح سیاسي اړخ لرلو سره یو قومي اجتماعي شعور راولاړېده. هغه قومي اجتماعي شعور تمدن غاړې ته تلل، نو د هغې لازمي نتیجه به د یو ریاست په شکل کې راتله، او ظاهره خبره وایي چې هغه ریاست به د مغولو د امپایر یا د مغولو د بادشاهت په ضد راتله. نو د دې وجې نه مغولو دا تصور وکړ چې دا په اوله کې ختمول ضروري دي. دریم اړخ چې ماته کوم د دې ښکاري هغه دا دی چې څنګه داسې تصور کېدای شي چې یو خاص قسمه مذهب د هغې یو بل قسمه توجی ممکنه ده، او هغه توجی چې هغه قومي سماجي او سیاسي شعور سره تړلې توجی وي.
ډاکټر خادم حسین زیاتبی د پیر روحان د تحریک روحانی سماجی سیاسي او ټولنیز اثر تر اوس وخته پورې د پښتنو په اولسی او سیاسي تاریخ کې په نظر راځي، خو په ځینو وختونو کې د خپل واک او سیاسي ازادۍ د نشتوالي له کبله دغه تسلسل مات شوی هم دی چې کله یې د یو بل سره تړل لازمي دي. یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین،
د بایزید انصاری د اجتماعي شعور سره تړلې چې کوم مذهبي توجی وه او هغه پلورلیست توجی وه، تاسو ورته ویلی شي هغه هرګونګیزي توجی وه، او هغې ټول خلک د شاملولو توجی وه. دا لکه په مخ کې وړه خوشحال خان خټک، او دا ډېره زیاته په مخ کې وړه خدای خدمتګار تحریک. نو که مونږ دا تړل غواړو، نو دا به تاریخي تسلسل سره تړو، او له بده مرغه تاریخي تسلسل سره د یو قام تړل دا د تعلیمي نظام په زیره کېږي. خو زمونږ تعلیمي نظام چې د پاکستان په ریاست کې جوړ شوی دی، د افغانستان په ریاست کې جوړ شوی دی، په هغې کې دې اړخونو تر خیال نه ساتلی شوی چې څنګه به یو غاړې ته پوره نسل خپل تاریخ جوړو سره تړي، تاریخي تسلسل سره تړي، او بلې غاړې ته بیا څنګه چې انسان موجوده تهذیب ته رسېدلی دی او زده کړه کړې ده، نو څنګه بیا موجوده نوي تهذیب سره تړي. دا دواړه خبرې په خپل ځای مهمې دي. دا د تعلیم په ذریعه کېدای شي، دا د میډیا په ذریعه کېدای شي، دا د محققینو د تحقیقونو په ذریعه کېدای شي، او څلورم کار چې کوم ډېر زیات لکه څلورم هغه خلک چې کوم دا کولی شو هغه زیات مهم دي په دې کې، هغه چې نن سبا په دې دور کې د سوشل میډیا په ذریعه، د الکترانیک د انټرنیټ په ذریعه، او د سیول سوسایټي د بشپړ جال د جوړولو په ذریعه ما ته ښکاري چې دا فکر ترلې کېدای شي.
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه په راتلونکو خبرونه کې بعد د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځ د مخنیوي او یوې مهذب ټولنې د جوړولو لپاره د خدایي خدمتګار تحریک په کردار خبرې کوو. تر هغه مو په لوی خدای سپارو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس وخت راغلی دی د یوې بلې ونیزې خپرونې روښانه مستقبل. دا تعلیمي خپرونه تاسو دپاره زموږ همکار منور شاه هره اونۍ برابروي. راځئ چې په ګډه واورو.
په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړئ. د قران مجید حکم دی چې د یو قوم حالت تر هغه نشي بدلیدلې تر کومې چې د قوم خپل حالت په خپل د بدلولو کوشش نه وکړي. کارپوهان وای د قومونو حالات د علم پرانه بدلیږي او په کار دي چې کوم قوم خپل حالات ښه کول غواړي د علم اړخته خپل پام وګرځوي. سیړونکو وای د قبایلی سیمو حالات چې دا وخت ډیر نه آرام دي دغلته د تعلیم خوریدل سره امن قائمیدل ممکن دي، خو د بدمرغه دغه نه آرامي او ځنې سیمو کې تش د نه آرامي په نوم تعلیمي ادارې یا خوران شوې دي او یا بند پرتې دي او د تعلیم سلسله تقریبا ولاړه ده. د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل ځوانان راپاسېدلی دي، د قران په حکم یې عمل کړی او پر رضاکارانه توګه یې دغه بند ادارې خلاصې کړي چې پکې ماشومانو ته بغیر د معاوضې تعلیم ورکوي. د دې ځوانانو مشر ګل نعیم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په خپل یې صرف لسم جمعات پورې سبق ویلې او د سیمې د ماشومانو د تعلیم په اړه ډېر اندېښمن وي.
د سپینوام ویلفیر اسوسییشن تنظیم ما جوړ کړی دی، نو دغه تقریبا 2011 کې ما یو سوچ کړی و چې دا حالات مونږ لکه کې خراب شول، نو دغه وجنه د مونږ ماشومان سفر کېدل او دلته چې کوم سرکاري اسکولونه وي هغه تقریبا بند وي، نو مو سوچ وکړ چې دا خو په دغه موجوده حالات کې دا د میز ماشومان کوم طرف ته روان دي کوم طرف ته درومي، نو ډېر سخت درد په زړه کې پیدا سره سره.
د سپینوام په نوم د خیر خیګړې د تنظیم د تعلیم د پرمختګ حال زله څنګه شروع کړي په دې پښتنه ګل نیم وای.
بیا مو ته مرګري د علاقې ټول کړل، نو اخی سره مې دا خبره شیر کړه چې را موږ ته د ایجوکیشن د پر یو سوچ وکړو، دا خو د سکولینا باندې فل د میز نوې کول خرپیږي تبکیږي، نو هغه ما خبره خوخه کړه. بیا مې د خپل علاقې مشرانو سره خبره وکړه او دینی عالمانو سره وکړه، نو هغه دا خبره خوخه کړه. ارغینا ورستو میز یو میټینګ وکړ، بیا مو په دې باندې چار شری کړلا او بیا ما غینا ورستو بقاعده یو کمیټه ما جوړ کړلا او بیا می دا سکولینا کولاو کړل دا بند سکولینا او دې کې تعلیم لیو او څه خصوصي به ته کې اوجره ورته هوا یا غایزنې جوړې وي، نو بس دې کې مو پخپلا بس کار شروع کړ پخپلا مرستا او شکر الحمدلله دا زیرو نه واخلا د زیرو نه مونږ شاته هسته یو، نو دې ټیم کې مونږ سره په زرونه ماشومان دي چې هغه هم یاري تعلیم باندې میر هغه لګیاي سبق ورکوي.
نو موړي د سپینوام ویلفیر اسوسییشن لخوا د بندو شو سرکاري سکولونو د شمیرې او په هغه کې د تعلیم د معیار په اړه وویل.
او دې کې ما سره یو میډل سکول دی او یو های سکول دی او اوه پرائمری سکولونه دي چې کوم سرکاري نظام دی سرکاري طریقا دو، نو زه دې باندې شکر الحمدلله دې الافاق لک لک مهرباني دي زه ډېر زیات مطمئن یم. هغه نو ان شاء الله خو مې ری سبق مونږ ماشومان ته ورکړای وي مې ری درس مو ورکړای وي، ځکه چې بقاعده هغه ته مونږ یو کمیټه بلا جوړ کړی دوی چې هغه د استادانو نه تاسو کوي د ماشومانو نه تاسو کوي چې استاد پیره د خلی څنګه یا خلی ازری کوي نه کوي بقاعده هغه ازریګانې لګیږي، نو شکر الحمدلله دا ما خپه مې ری سبق باندې او پریکار باندې دا چانا پټا نه دا ما بد کړی دي او خو مې هرې سبق زخذنه مطمئن یا چې زماره زکار پکې شروع کړی دی.
نو موړي نه مو پختلی د تعلیم خورولو په دې کار کې ورسره څومره خلک برخه اخلي.
دا کې هو جی د مو سره چې کوم ورکران دي چې هغه کوالیفایډ ټیچران دي استادان دي، نو هغه ما سره دوا باندې څلويخ مرګري دي چې هغه په مختلف سکولونو کې لکه بغیر د څوم اویزه سبق وایي رزکار ورته وایي دا دوا باندې څلويخ کسان دي او بکی ما سره نور د کلی لکه خلچ دي د مخیر حضرات دا د سې دي چې 70-80 پورې کسان دي او دا وخت په وخت 500 زمونږ پاکستانی روپے 1000 روپے او 200 دا مونږ ته چندېره کوي، نو مونږ دې باندې خپل سلسله جاری ساتو.
ګل نیم وای د بند سکولونو د بیا شروع کولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامیه په شمول د تعلیم د محکمې د چارواکو سره هم رابطه کړې و خو هغه هیڅ ګټه ونه کړه، نو ځکه یې د خپل سیمه ماشومان ته په خپل د تعلیم ورکولو فیصله وکړه. بلخوا زیاتره استادان وایي ځینې سیمو کې د امنیت مسله ده، نو ځکه خپلو ډیوټیو ته نشي ورتللی. دا چې د سپینوام ویلفیر اسوسییشن ته هم دې لړ کې څه مشکلات شته او که څنګه، ګل نعیم په دې حق لوایي.
یاره جی، ماته هیڅ مشکلات نشته مخې ته، ځکه چې دا یو اسلامی فریضاتو د پیغمبر علیه السلام حدیث کې دی، العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمات. نو علم په هر څه باندې فرض دی. نو دې مونږ علاقه کې هیڅ قسم ریکاوټ مونږ ته نشته، او نه سرکاري چې چران ته ریکاوټ شته، ځکه چې په شمالي وزیرستان کې تاسو کلونو کې چرته سرکاري استاد نه هوا شوی دی، او نه مر شو چا وجلی دی، او نه ته داسې پیښه ماسته راغلی دو.
ګل نعیم خان زیاته کړه چې په سیمه کې د جنکو یو سرکاري سکول دی چې دا وخت پکې تعلیمي سلسله بند ده، ځکه چې استاد یې نه ورځي. دوی هڅه کوي چې هغه هم شروع کړي، خو دوی سره خزینه استادان نشته، نو د هغې لپاره په متبادلو لارو چارو غور کوي. قبایلی سیمې چې پکې زیاتره تعلیمي ادارې بند دي، د دغو سیمو د تعلیم یافته ځوانانو په نوم ګل نعیم دا پیغام لري.
پښتنو وروڼو ته، او هغه لره پښتونخوا کې دي که بره پښتونخوا کې دي، هغې ته ما دا پیغام دی چې پښتانه داسې سیمې کې دي چې بس هغې ته حکومت توجه نه ورکوي، نو دا دا پخپله پاسي او پخپله دا دغه کار شروع کړي چې هغه د خپلو ماشومانو ته څه طریقې سره وي چې هغې ته سبق ورسوي، ځکه چې ایجوکیشن زموږ ډېر زیات ضرورت دی. مونږ د دنیا نه پاتې خلک یو، او مونږ ته ډېر زیات پرابلم جوړ وي، بهر ملک پرابلم جوړ وي، خپل ملک وي. نو هغې ته ما دا خوښه یو، هغې ته ما دا پیغام دی چې پښتانه در پاسي، او په خپل خبره د خپل سوچ وکړو، خپل غور ده وکړو، او کم نسل ته دا تعلیم ورکړو چې هغه د معاصر ښه انسانان په هغې کې پیدا شي.
ګل نعیم خان د خیر خیګړې د تنظیم سپینوام ویلفیر اسوسییشن مشر دی، وایي د خپل قام حالت به په خپله د تعلیم د لارې بدلوي. د یاد تنظیم ځوانانو په شمالي وزیرستان کې بند شوي سرکاري سکولونه دوباره شروع کړي چې پکې په سلګونو ماشومانو ته بغیر د معاوضې تعلیم ورکوي. په دې هکله نور حال درکوو د یوې لنډې دمې نه وروسته. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې حال درکوو د شمالي وزیرستان په سپینوام تحصیل کې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو د استادانو د نشټوالي لوجې بند شوي سرکاري سکولونه خلاص کړي او پکې بغیر له معاوضې ماشومانو ته تعلیم ورکوي. شمالي وزیرستان کې یو سرکاري استاد وای ځنې سرکاري استادان حقيقي مشکلاتو سره مخ وي او ډیوټي ته نشي حاضرېدل. نو د سپینوام ویلفیر اسوسییشن رضاکار استادان د هغوی کمی ډېر په خطوګه پوره کوي.
زه شهرادام خبره کوم، باندې مې مودې ټیټو سرکاري ټیچر یو. میش څنګه چې څومره ستای اسټاپ تا ګرتا کله کله مسله جوړ شي، کله داسې وکی جوړی چې روډینا باندې کارفي وي، تحصیل کے تعلیم یافتہ طبقات غیر پیرا کبھی بلا معاوضہ اور ڈیرا دیر چار کو امیر دا امید لری چدا پٹور شمالی وزیرستان کے دانا مونا کمیٹی جڑی سی زکات چدا اثرات چکیم تحصیل سنوام نے میج وینی گوری دیر مثبت اثرات دی دے دے بچوں دے مستقبل دے پورا دمرا کوشش وکھو.
نو موړی وای د قبایلی سیمو ټولو تعلیم یافته ځوانانو ته پکار دی چې د فارغ کې ناستلو پر ځای خپل کور گاوند کې ماشومانو ته تعلیم ورکړي.
ډیر خل تعلیم او تاسو ته بیروزګاره ګرځي، کدا بیروزګاره ځوانان دا نه ما سوچ وکړو چې آیا مش په خپل وطن کې آسف پندېږي خو یې سیږي، او کدا سوچ دی وکړو چې دا نه مونږه کمیټه جوړ کړو په تحصیل باندې اوس کولینا دا ثبوت کو بیا زه دا ویان چې دغه پینځه شپږ کوله لاس کوله بعد ریزلټ دا نه مونږه روزي لکه سره چې سټل لکې دی او خل تعلیم او تاسو دا تحصیل سینوام کې ډیر داس کولینا وی چا بالکل طالب سلاگی وزہ کا چے وٹ وڑ کی ورلنا ٹیچروں نو مثال دنے بداش ٹیچروں وی جاگا اٹھ ٹی کر لینا اے دگے کا میٹری پ واجا بند نن زولا تا گورا کس چے ٹول سکول نا بودی نار پزریستان کے تحصیل سنوام کے داس سکول نا مول دل چے پا کے 15 20 تعداد و نن سب تعداد 500 600 700 تا ورا سدو آر یو سکول نا تقریبا 100 200 150 مشمون زوین چے دئی مثال سکول تدریمی وزن رو خدا دے دا کمیٹی برکات پائے.
هلته شمالي وزیرستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکو د سپینوام ویلفیر اسوسییشن یو بل غړی وای.
جی د مو حافظ الله نوم دی، تحصیل سپینوم حسن خیز سره تعلق شو ته جو مو خپل بیچلر ډیگری کړی د بایولوژیکل ساينسز. اس په حال نش دا چې څومره تعلیم او تاسو ونی د سره تل شوی بیا میژ یو کمیټه جوړ کړه چې د یغه مقصد دا و چې د ایجوکیشن بحالی و د غبان سکولینا چې د سرکوري سکولې ستوزن نه ترتل میژ دا غاس کولینا بحال کړم په داګه چې میژ لکه خپل د 2011 نه دا غا تعلیمي سلسله جاری وسوتله.
حفیظ الله نمو پختلی په کوم سکول کې ماشومان ته سبق خای؟
جی زئی سد خان فقیر سکول سے جی پی ایس خان فقیر سکول سے ٹیچر ہوں. میستا پداکش دستانہ معاوضہ یا پیس نہ ملا ویزی میز بغیر بے معاوضے نہ لگ جائی ہو کوشش ہو یا مقصد مدارا ہے کہ میز دا علاقہ پوت علاقہ دو چھ داتا یو معیاری تعلیم ورسا ویزا کا جدا دی میز حق جو لیجی چھ میز علم کھڑائی دائی چھ دا میز نر خلطا ورسا دی.
حفیظ اللہ د سپینوام ویلفیر اسوسییشن غړی دی چې په سیمه کې بند سکولونه خلاص کړي او پکې په رضاکارانه توګه ماشومان ته تعلیم ورکوي. روخانه مستقبل خبرونه اوري. د سپینوام ماشومان او د هغوی مور پلار د یاد تنظیم د هلو ځلو ته څنګه ګوري تفصیل درکو د یوې لنډې دمې نه پس. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام ته غواګی د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل کې د دغه سیمې ځوانانو د استادانو د نشټوالي له وجې بند شوی سکولونه خلاص کړي چې پکې بغیر د تنخواه ماشومان ته سبق خای. د دغه راز یو سکول ماشومان مشال ریډیو ته ویل
امونو فهیم زادای جی پی ایس خان فقیر سکول کې سبق یاو پتر کلاس یې اکامټای انری سوزنی په میا شو پینځه ورځې تر اول لري مې یې نومینا نه پیلانی لري اکامټای لا سبق د سوزن د شو سبق یای بالکل می درو نه خوښ می تا کړم تار کوي چې مشکل پکې وکی درنیم تر ساعت ته دای خان فقیر سکول مې ډیر خوښ یی دا تنه نو ستاسو ریشا میجان پر سره دلته میجان پر سره وایو څو نو وایر نه جو زمونم صاحب نور دای په سکن کلاس ز سبا کې آیا تل تل بیلم کو دانه میتا کمیټرولی استو زون ډیر شوی استو زون دی د تقریر مقابله رو کا وچ نظمی ناشری نار ته میتا د مقابله وی سره خپل خپل بچی نه مقابله وی سره تعلیم شو په غاشره وند میر بنه کې دا وخت چې میر بیا تعلیم چیرته ای میډ شنه خوښی زمین انا پیشینا او خلی نه تن خې دمینا او خلی شو خوشلی سبق مریو پغا شې سو شراوندای.
دا ماشومان وای چې د مودو راهیسې سکولونه بند وو اوس چې آزاد شوی او د دوی د تعلیم سلسله پکې شروع شوه نو دوی ډیر خوشاله دي. بلخو د دې ماشومان او پلاران وای د دې ورسته پاتې سیمو خلک د خپل بچو د تعلیم په اړه ډیر اندېښمن دي.
زه غیزلانا مزه پټین شمالي وزیرستان شه پټه علاقه د میر د سپینوم ایریا دو سوی ایریا سپینوم ایریا خو پداک شه میر بالکل کوم آسان خیل ما داخل توری خیل دا بالکل پسی پری سو بخشی د تعلیم په لیول سره پدر باز کلیک شه خو پرایمری سکولی ناستا خو د میر دا یو سکول دا تر تقریبا هو او تسوا کورا تعداد مخته خو سی پر بالکل باندې وی ولکه چې یو کمیټه چالو کړل دا د مخبل بچای دا زه مانی خبره ده تاکه چې زه په موبایل نه پاو کې کاول پی یې نه په لمبر پی یې دار تا او کې کوئی تیر نه مې چې ګرو ټلیفون وکړو.
عزیز الله وای په خپل یې تعلیم نه ده کړې او احساسوي چې ژوند یې په تیارو کې تیر کړو اوس غواړي چې نوې نسل یې د تعلیم رڼا تر لاسه کړي.
ولکه دا نه دا میر پوت نسل دای چې درا څه خو دا کو چې د ټلیفون تر تکړای شي یا نمبر تالی کای شي د دغنا ماورا نرس کلینا تا دا ضرورت چې میر وا د حکومتي او داس برسره یا سرون تا میر دا اپیل دای چې میر تا نرس کلی کوشش توس وکای چې میر دا پوت نسل د علم د تعلیم استر نشي می خو زه په مال قسم درته کچ ز پنجاب ته تلایم د ماړی پر هوستل نه پیدا چې زو د ماړی څنګه روغړ پاتې به پښته ان ته دل ور دی مو نواستا ټول کوم سوال پر سی دی او په خاصول دی والے مون هندر سبا شاهر کوي د می زور کای د سکول نه دار کو سوا چنن یا استوز نه و یا سبق نه و کا په کمیټه برکات نشته در اخر ور اسو
د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل د ولسی خلک زکه خوشاله دي چې په سیمه کې یو بیدار تعلیم یافته ځوانان موجود دي او د خپل سیمه ماشومانو ته په خپل تعلیم د ورکولو سلسله شروع کړي ده. یو شمیر بند سرکاري سکولونه اخلاص کړي چې پکې په سلګونو ماشومانو ته بغیر له معاوضې د علم رڼا ورکوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212121. مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.